نو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. راپورونه وایي چې په بامیان کې د وسلوالو کسانو په ډزو د درو بهرنیو سیلانیانو په شمول اته تنه وشل شوې دي. په بامیان کې وی سرچینې د نوم د نشو دلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې نن ماسیګر د بامیان په بازار کې په ډزو 15 ملکی افغانان او درې بهرنیان وشل شوې دي. د بامیان د والی ویندوی په دې اړه زموږ پوښتنې ته ځواب نه وایو. تر اوسه د وشل شویو بهرنیانو د ملیت په اړه څه نه دی ویل شوی. د پاکستان د لوري د تورخم دروازې له بندیدو وروسته د ماشومانو، ناروغانو او شزو په شمول سلګونه افغانان په تورخم کې بند پاتې دي. پاکستانی چارواکو راپور ورکړی چې د تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې د چک د څنګه د انتقال لپاره تړل شوې او تما ده چې درې ورځې نور هم تړلې پاتې شي. له تورخم څخه عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې دا مهال ماشومان، شزي او ناروغان د دې دروازې په اوجدو کې په تودي هوا او سختو شرایطو کې سار دي. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو مصروفه لار ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترانس افغان پروژې د سروې د پیلولو لپاره ازبکستاني انجینران افغانستان ته رسیدلي دي. دغه وزارت پر اساس د ازبکستاني انجینرانو په پلاوي کې چې مشري دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف کوي یو شمېر متخصصان شامل دي. دا ډله به د پروژې د سروې ترڅنګ د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ریل لار عملی کار ته تیار کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر محکوموف د طالبانو له بندنوی چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې په راتلونکو څوونیو کې به د ازبکستان یو بل پلاوی د ریل لاري د جوړولو له وسایلو سره افغانستان ته سفر وکړي. د چین او روسیې ولسمشانو د افغانستان کړکیچ ته د سیاسي حل لاري د منډلو په خاطر د مسکو د فارمټ او نورو میکانیزمونو پر رول ټینګار وکاوه. د روسیې د تاس خبري اژانس تر راپور لمخي شي جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین پرون په پیکینګ کې لکټنې وروسته په خپل غټه اعلامیه کې ویلي چې دواړه خواوې د افغانستان د سیاسي ستونزو د حل کولو لپاره د سیمې د فعال او رغند رول د مسکو فارمټ د افغانستان د غونډیو میکانیزمونو له روسیې، چین، ایران او پاکستان څخه د جوړ څلور ارخیزي ډلې او همدارس د شانګهای د همکاري سازمان د مشورو ملاتړ کوي. نامعلومو سختدریزو په جنوبی وزیرستان کې د جنو یو شوانځای په بمونو والوزاوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې پولیسو نن وویل چې د بریټ تیرش په وشو او پترس کې یو تن ټپي شوی دی. د ځایي پولیسو مشر سفتر خان وویل دا په روانه اپریل میاشت کې په وزیرستان کې د جنو دوهم شوانځای دی چې بریټ ورباندې کیږي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې بریټ مسؤلیت منلی نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په انرژي د عراق د اعتقاد کمیدو لپاره د عراق د حکومت د اقداماتو هرکلی وکاوه. دغه وزارت مرسیال وایند ویدان پاتل پرون پنځشنبه د هرکلی عراق ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار جیفری پایت د سفر په اړه د وی پوښتنې په ځواب کې وکړ. شاغلی پایتل وویل جیفری پایت د خپل سفر په لړ کې د عراق حکومت تشویق کړ چې د انرژي په برخه کې د خپل واقعي د ترلاسه کولو لپاره په خپل اصولي پروګرامونو کې د کوردستان د کورواکي سیمې له غازو کار واخلي. او د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو نن جمعه د آذربایجان نګورنو قرهباغ ته لاړ. لکه چې تیر کال آذربایجان نګورنو قرهباغ په بشپړ نیولې دی، سیمه ته د لوکاشینکو لوبړنی سفر دی. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د فوزولی شار په هوایي ډګر کې لوکاشینکو ته هرکلی ووایي. د ډیورنډ کرښې په وژلو کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په تازه نشټو کې بیا هم یو شمېر ولسی وګړو ته مرشوب لري اوشتي دي. د پکتیا د ډنډو پټان او ځاځي میدان د اوسیدونکو د اډاو پر اساس له تیرې شپې راهیسې تر نن سهار تاوده جګړه روانه و چې د دوی په خبره 15 ملکیان پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. په رسمي ډول سیمایزو طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
د پکتیا د ډنډی پټان او ځاځي میدان ولسوالۍ چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي، یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې دلته د تیرې شپې راهیسې د طالب ځواکونو او پاکستاني پوځ ترمنځ درنه جګړه روانه وه او تر سهاره یې دوام وکړ. لږ تر لږه دوه ولسي وګړو چې نه یې غوښتل نمونه او غږونه په دې راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستاني توپونو له امله په ډنډی پټان او ځاځي میدان کې د یوې ښځې په ګډون 15 ولسي وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دغه سرچینې دا ادعا هم کوي چې پاکستاني پوځیان د خلکو په کورونو او ځنګلونو ډزې کوي او ډېری کورنۍ اړې شوي چې خپلې مېنې پرېږدي. د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې جګړه قراره شوې خو ادعا کوي چې په ټنډ پټان کې د جګړې له امله مرګ ژوبله اوښتې ده.
سار دی پاکستانی پوځیانو لخوا څو ډی سي توپونه راشړل شوي وو اریوب خواته. دویم ځوابیا ډی سي تو باندې ځوابیا ځواب ورکړی و. نو اریوب کې تلفات نشته. اول شپې 12 بجې خواوشا په پټان کې هلته جنگ ډېر شدید جنگ شوی و. ویل کېږي چې درې طالبان هم چې دي خپل ژوند له لاسه ورکړی او ملکي تلفات هم هلته خو تحقیق ماتم نه دی ملت څو دي. ډنډ پټان کې ملکي تلفات شته، اریوب کې ملکي تلفات نشته. دم ګړی جم ولاړ دی.
سیمه ایز وګړي دا هم وایي چې نن سهار د طالب ځواکونو یو لوی قطار ځاځي میدان ته رسیدلی او حالت ترنګلی دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ناصر بدری په نوم د عملیاتي قطعې قمندان حمید خراسانی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس وضعیت نورمال دی، خو ادعا کوي چې وړ مو تېره شپه پاکستاني پوځیانو تر ډېره ملکي کورونه، جوماتونه او روغتونونه په نښه کړي دي.
اسلامی امارات او پاکستانی پوځیانو ترمنځ درنې نښتې وشوې، خو اوس وضعیت نورمال دی. پاکستانی لوري ته درنه مرګ لا وخت ده. پاکستانی پوځیان له پاړه چنار سیمې نه په ډی سي توپونو جماعتونه، ولسی کورونه او روغتونونه په نښه کوي، خو پاکستانی لوري ته تیره او وړ مشپه درانه تلفات اوښتې دي.
د ادعا کوي چې د دوی د راپورونو پر بنسټ په تیرو دوو شپو کې تر 40 پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو نوموړي طالب لوري ته د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې د دې جګړې په اړه معلومات راټولوي او وروسته به یې رسنیو سره شریک کړي. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې له تیرو 4 ورځو راهیسې په وقفه‌ای ډول روانې دي. تیره ورځ د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې یوې طالب سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وړمې شپې د جګړې له امله په ډنډ پټان کې یو طالب سرتیری وژل شوی او دغه شان و نور ټپیان شوي. دغه راز پاکستان کې سرچینو ازادي راډیو مشال سانګې خبریال طاهر خان ته تایید کړی و چې د طالبانو د توپ د یوې مرمۍ له امله یو پاکستاني پوسته په نښه شوي او یو پوځي پکې وژل شوی او 4 نور ټپیان شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافی روي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان خبريالان د ځان سانسورولو مبهم او بې برخلیک راتلونکي سره مخامخ دي او د غشان پر رسنیو کې د شزو حضور په بیساري ډول کم شوی دی. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان خبريالان هم وایي چې معلوماتو ته د نه لاسرسي او ګواښونو له کبله فضا ورته تنګ شوی دی. جزئیات د ابیدیس پوجمه پر راپور کې.
افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیر کرندیکر د طالبانو په واکمنۍ کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کرد پنشن به په ورځ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت د یو شمېر خبريالانو سره په انلاین غونډه کې وویل چې له 2021 کال مخکې د رسنیو ازادي په افغانستان کې یو خورا مهمه مسله و، خو اوس رسنۍ او خبريالان ګواښل کیږي، زورول کیږي او نیول کیږي. هغه زیاته کړه له 2001 کال څخه تر 2021 کال پورې په افغانستان کې د رسنیو وده په سیمه کې یو روښانه بیلګه و. په دې موده کې 15 ټلویزیونونه او 115 رادیوګانې فعالې وې او د ځوانانو او ښځو لپاره یې په دواړو ژبو خبرونه درلودې. نوموړي په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ پر ځخت هم ټینګار وکړ او وی ویل چې اوس مهال په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له مبهم او نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د اغلی ډیکر په وینا د رسنیو کار تر څارنې او کنټرول لاندې دی او دغه شان معلوماتو ته لاسرسی هم محدود دی. نوموړي په افغان رسنیو کې د ښځو د حضور لږوالي ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د طالبانو د فرمانونو له امله د ښځو غږ د هغوی خبرې او په رسنیو کې د هغوی ګډون محدود شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي نشټوالی او شته ګواښونو پر دوی کاري فضا نور هم تنګه کړې ده. یو خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله یې د خپل نوم له ښودلو او اصلي غږ له خبرېدلو ډډه کوله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
رسانه ها و خبرنگاران با یک سری از محدودیت ها و چالش های مواجه شدن که از او جمله
رسانه یا خبریالان لیولر محدودیتون سر مختی لده لده ده توقیف مساله لچه پر اختین دول پر طول افغانستان که پیخ شوی پدی رول رو پرتو سیمو که اطلاعاتی یا رسانیز فضا تر لده خوب بخارون که بیا نیمه خلاص ها او نیمه تر لده
بر حالت های تهدیدی.
یو بل خزینه خبریاله چې د موضوع د حساسیت لامل نه واړي نوم یې په راپور کې یاد شي او نوموړي هم د خپل غږ د بدلیدلو غوښتنه کوي. ازادي راډیو ته وویل چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ خزینه خبریالانه اطلاعاتو ته بشپړ لاسرسی نه لري.
متاسفانه عدم دسترسی به اطلاعات لبد مرغ اطلاعات ته لاسرسی په جمهوری نظام کې هم موجود وو اوس هم شته. اطلاعاتو ته لاسرسی تر اوسه هم په اداراتو کې لازمي امر نه دی ګرځېدلی. ځینې ویاندویان له هم خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي په ځانګړې توګه ځینې خبریالانو ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په دغه هیواد کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت نازک بللای. نوموړي زیاتوي
در این شرایط بحرانی خبرنگارانی که
په دې حساس شرایطو کې خبریالان چې کولای شي د خپل موخو او هڅو پر بنسټ معلومات ورکړي یا کار وکړي په ځانګړې توګه زموږ خزینه خبریالانی او حتی زموږ په ځینو ولایتونو کې خزینه خبریالانی نشته. دا د اندېښنې وړ ده. د افغان خبریالانو مرکز په ځلونو ویلي چې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې باید محدودیتونه او ګواښونه لرې شي.
خواستار لغو محدودیت ها و همچنان تهدید خبرنگاران شده.
افغانستان لپاره د امریکا سفارت شرز دافیر کرنډې کار د غشان وویل چې د فشارونو او بندیزونو له امله په افغانستان کې د شاوخوا 300 رسنیو فعالیت بند شوی. رسنیو خبریالان اړ شوي چې ځان سانسور کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د مخکینیو راپورونو له مخې په افغانستان کې 80% ښځینه خبریالانې د محدودیتونو، ځورونو او ویرې له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړې شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي او هیڅ رسنۍ د دوی د بندیزونو له امله نه بلکې له دې امله چې دوی خپلې مالي سرچینې له لاسه ورکړي تړل شوي دي.
د پاملرنې نړیواله مرستندویه مؤسسه په افغانستان کې له شدیدو ورښتونو او سیلونو وروسته د اوبو له لارې د احتمالي ناروغیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د مؤسسې په یوه خبر پاڼه کې ویلي په ځانګړي ډول د زیانمنونکو ټولنو او هغو ښځو نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه لري چې په وروستیو کې د ازادیو د محدودیتونو له امله روغتیایي خدماتو ته هم لاسرسی کم شوی دی. د دې موضوع نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان د افغانستان په شمال ختیځ کې د اوبو لارې د احتمالي خپرېدونکو ناروغیو لکه کولرا او شری د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د دغو ناروغیو د درملنې لارې باید په افغانستان کې د ناسم بشري وضعیت د لا خرابېدو مخنیوي وسی. د افغانستان شمال ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول بغلان په دې وروستیو کې د سخت اورښتونو او سیلابونو شاهد و. د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان د پنځمې په ورځ د مې په 14 نیټه په دې اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې دغه سازمان د افغانستان څنګه مشر ګراهم دیویسون له قوله لیکلی چې په دې برخه کې په ځانګړي ډول د انجونو او ښځو په اړه اندېښمن دي. هغوی چې پر آزادۍ لګیدلي محدودیتونه حیاتي خدمتونو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې خنډ ګرځي. ګراهم دیویسون زیاته کړې داسې لبونه په داسې وخت کې راغلي چې افغانستان د بشري مرستو د بودیجې له کمښت سره مخ دی او د بشری مرستو پلان یوازې 14% تمویل شوی. د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان په خبر پانه کې راغلی وروستیو سیلابونو له خلکو کرنیزې ځمکه سرپناوي او شتمنۍ اخیستې چې خوړو د څښاک پاکو اوبو او درملو ته یې د دوی لاسرسی لاستونزمن کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځینو ښځو ازادي راډیو سره خبرو کې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي شکایتونه مطرح کړ. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان د شیخ جلال سیمې اوسیدونکو د نمونه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا او ماشومان سخت ناروغان سوي دي.
دلته سرخکان او کورونا غوندې مرض